افغانستان که 2 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هېواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده.
د افغان ولسمشر پر دې څرګندونو سربیره دغه راز د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلل او خبرداری ورکړل چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی ډېر ګرانه تمامه شي. پر دې موضوعاتو وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ. خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې هند له پاکستانه غوښتنه کړې چې د هغو سخت دریځو وسله والو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یوه پوځي اډه د برید مسؤول دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي سره په موسکو کې ګوري. مخکې له دې چې د دې او سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له دینی عالمانو غواړي سو هغه کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. اجرایه رئیس وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه ورکړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. او د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې افغان ځواکونه اوس په دغه ولایت کې له دفاعي حالت وتلي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر له دینی علماو وغوښتل سو هغه کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. محمد اشرف غنی دا خبرې د ثور د اتمې او د مجاهدینو د بری سلرويشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړې.
لازمه ده چې علمای کرام او اهل قلم دغه مفاهیم په تفصیل سره بیان کړي او د هغو کسانو له حقیقت پرده پورته کړي چې په شرارت او بغاوت یې د جهاد نوم ایښی او د افغانستان په کلیو او ښارو کې د مسلمانانو وینې بهوي.
نوموړي وویل جهاد یوازې په جګړې نه خلاصه کیږي او هغه جنگ چې وژونکي او قاچاقبري ډلې کوي په هیڅ وجه جهاد نه دی. بلورتا اجرایه رئیس عبدالله وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه ورکړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. نوموړي د خبرې د مجاهدینو د بری سلرويشتمې کلیزې ته د وینا پر مهال وکړې او ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو له بهره تحمیل شوې ده.
ملت ما جنگ طلب نه بوده. ای جنگ برشان
زموږ ملت جګړه نه غواړي، بلکې دا جګړه پر تحمل سوې ده. او هغه چې دا جګړه تحمل کړي کچیر لخپل د غوړونو او سیاستونو لاس وانخلي، هغه به حتمان لمر څخه د جګړې ډیره به ورکړي.
حتمان قیمت ګرانتر از ما میپردازه.
نموري همدارنګه د کابل اورستۍ خنړې حملې ته په اشاره ویل چې په دې برخه کې جدي سیړنې روان دي او په لوړه کچه به دا موضوع تعقیب شي. په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر ځنی چارواکي وایي چې له دغه سیاسي دفتر څخه یو جګ پړی پلاوی پاکستان ته استولای. د طالبانو د چارواکو د نوم نه خصلو په شرط د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې د طالبانو پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د طالب بندیانو په خلاصولو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. افغان طالبانو پاکستان ته د خپل پلاوی د لیږلو تایید تر هغې وروسته کړی چې څو ورځې مخکې د دې هیواد رسنیو خبر ورکړی و چې افغان طالبانو یو جګ پړی پلاوی د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د خبرو لپاره کراچۍ ته راغلی. پاکستان ته د افغان طالبانو د پلاوی د تګ اوازې په داسې حال کې ورکول کیږي چې تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر د دې هیواد د ملي شورا غونډې ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې پر خپله خاوره کې دي د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. او د کندهار امنیتي مسؤلان وایي چې افغان ځواکونه اوس په دغه ولایت کې له دفاعي حالت وتلي او په تاروتي حالت کې دي. دغه ولایت امنیه قمندان عبدالرزاق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې پیل شوي عملیات په ښه نتایج ولري. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورئ.
هندستان له پاکستان غوښتنه کړې د هغو سخت دریځو وسلوالو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یو پوځي اډه د برید مسول ګڼل سوی دی. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون خبرې بیا پیل کړې. دغه خبرې په جنوري میاشت کې وروسته له هغې وځنډېدې چې د پاکستان پولې ته نږدې پر پټانکوټ هوایي اډه برید وسو. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته له هغې خبرې بیا پیل سوې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي په ډسمبر میاشت کې پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هندستان په هغه حمله کې په پاکستان کې ډیره یو سخت دریځ ډله جیش محمد پلس لرلو تورنه کړې ده. په هغه حمله کې و هندي عسکر ووژل سول. هند وایي د هغه برید په اړه یې اسلام آباد ته کافي استخباراتي معلومات ورسپارلي دي. پاکستان تېره میاشت په هند کې د برید ساحې ته څېړونکي ولېږل او ادعا کوي چې نه ګڼ کسان یې په جیش محمد ډلې پورې چې تړلې وه نیولې دي. پاکستان وایي د څېړنو په نتیجه کې د دې ډلې مشر هم نیولی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت سیکرټر سبرحمن یم جی شنکر پرون په نیو ډیلی کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سیکرټر اعزاز احمد چودري سره په کتنه کې د هغه برید د څېړنې په مسله کې د پرمختګ او څرګند پرمختګ د چټک او څرګند پرمختګ پر اړتیا ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیرې اونۍ وروستۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. سرګی شویګو دا خبرې په مسکو کې یو امنیتي کانفرانس ته وکړې. د تیرې چهارشنبې غونډه په تیرو دوو کلونو کې د دې شورا اوله غونډه وه. شویګو نن پر نړیوال امنیت د مسکو پنځم کانفرانس کې چې د روسیې د دفاع وزارت په کوربتوب رابلل سوی دا خبرې وکړې. شویګو وویل چې دا زموږ تېروتنه نه ده چې له ناټو او د اروپایي ټولنې له غوړو هېوادونو سره د روس سی د پاوز همکاري په ټپه درېدلې ده. ناټو د 2014 میلادي کال د اپریل په اوله په اوکرين کې د روسي د پوزي مداخله او لخپل خاورې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کولو لپاره له روسي سره عملی همکاري په یو ډخیز ډول وزنډوله. د ناټو او روسي شورا په 2002 میلادي کال کې د امنیتي مسایلو او ګډو پروژو په هدف تاسیس و. بل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له سرمنشي لامبرتو زانیر سره په مسکو کې ګوري. دواړه مشران په مسکو کې د یو امنیتي کانفرنس په څنډه کې سره ګوري. د روسیې دفاع وزارت دغه کانفرنس کوربه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لاوروف او زانیر به په اوکراین کې د اروپا د امنیت دور په امنیت او همکاري سازمان د څارونکو ماموریت پر فعالیت بحث وکړي. دغه ماموریت د اوکراین په ختیځ کې دوربند د هغې موافقې سره نه کوي چې د منسک د موافقو یو برخه ګڼل کیږي. مسکو ته تر سفر مخکې زانیر په یو لیکنې کې چې په تجارتي ورځپاڼه کامرسانت کې خبره شوې ویلی چې له لاوروف سره به شایي له ناټو او اروپایي ټولنې سره د روسیې پر اړیکو خبرې وکړي. په همدې حال کې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان به هم په مسکو کې د هغه امنیتي کانفرنس په څنډه کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به ممکن له روسیې څخه د تهران لخوا د جنگي الوتکو او ټانکونو د رانیولو پر امکاناتو خبرې وکړي. صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې د مهم رول لوبولو شکر باندې کیږي د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل سو. په پاریس کې په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل سوي وو. په دواړو هیوادونو کې څارنوالانو تایید کړی چې دغه مشکوک سړی نن سهار فرانسې ته وسپارل سو. 26 کلن عبدالسلام چې د اروپا تر سخت تعقیب لاندې و د تر څلور میاشتنی تعقیب وروسته د مارچ میاشتې پر 13 په بروکسل کې ونیول سو. دی به ناوخته د فرانسې محکمې ته حاضر کړی سي.
خبرنامه لازادی رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پاتې مو د ازادي رادیو ټکی اورک د خبر د خبرونه په پاته برخه کې چې نوري اس نوري د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او ریچه افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده.
د حکومت اجرایی رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری ورکړل چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شای لاس دی ډېره ګرانه پریوزي.
اونایی که جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیرن از رفتار خود از سیاست خود اونا حتما قیمت ګرانتر از ما میپردازن.
دواړو مشرانو دا څرګندونې نن د غوایي د اتمې د مجاهدینو د بری د کلیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. پرون هم د غوایي ومه د کمونستانو کودتا ورځ وه چې رژیم یې له 1400 کلو وروسته د مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې لنګ شو. خو مجاهدین هم ونه توانېدل چې د سولې او ثبات لپاره د خلکو هیلې پوره کړي او د جګړو لړۍ تر ننه روانه ده.
تیمیگ دی نوم نه غلط استفاده وکړه دوی زیدی مرمای موچر دی بنگلی دی ایده خوی لحظه میگ تبا و برباد شویو
د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروستۍ څرګندونو ته په اشاره د حکومت اوسنۍ ستراتیژي کار ورکوي
په دې باندې باور باندې چې واکن له ستراتیژیک دوستان افغانستان سره او د کانا اول کې د جواب څنګه وسی کولای چې د سولې پروسې ته یا د جنګ رهبری ته یو خصم تولور ورکړي
دا هم واورې چې په قطر کې طالبانو دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د دفتر دوه کسیز پلاوی د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د مخکښ ښځو نوې لړۍ درته خبرو افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به یې هم ورکړي اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د مجاهدینو د بری د څلېرویشتمې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. دا غونډه په ارګ کې جوړه شوې وه. د حکومت اجرایي رئیس بیا یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری یې ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستانه ډېره ګرانه انتمامه شي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې نور جزئیات وړاندې کوي.
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي ولسمشر غنی نن اول خو چې د کابل کې د تیرې ونې د سه شنبه د ورځې خنړی پیښې وروسته معمولا د افغانستان مشران د طالبانو په وړاندې او د سولې په برخه کې او پاکستان په برخه کې د دوی دریزونه تر پخوا ډیر تون شوې دي. نن هم د مجاهدینو د بری د څلېرویشتمې کلیزې په مراسمو کې چې پارک کې جوړ شوی و افغان مشران خبرې درلودې. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې په زغرده دا وویل چې د افغانستان د ملي والی حکومت هیڅ کله د ملي منافعو په برخه کې بهرنیو هیوادونو او یا کوم هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او هیڅ کله به په دې برخه کې حاضر هم نشي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده. مگر امتیاز ورکه ولی خرکو داکتر سه بازم نمیده اون است و پوزه ای چه چوک لده مملکت نسازی تو ای مو پینده در کال تاریخ دماغ لی تاریخ نده که مذاکرات هم کری دی پا اصل هم کری پا اصول هم کری پا میلان هم کری اما که چوک پا افغان بانده پورا باسی پوزی چه بر پوره ولو.
ولسمشر غنی همدار است په دغه غونډه کې دا ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ له ګټو په ساتنه کوي او د همدار است د افغانستان په افغانستان کې روانه جګړه په د ولسمشر غنی په زغر د پر مخالفینو غږ وکړ. دوی ویل کچیرته مخالفین د خپل جګړې لپاره مواجه دلیل لري را دي شي د افغانستان له علماو سره د کینی. او بل مهمه خبره دا و چې ولسمشر غنی یو ځل بیا تاکید وکړ چې په افغانستان کې ملي اوالی کولای شي د مسلوالو مخالفینو د دوی ته واضح پیغام وي. او همداراز په دغه غونډه کې د افغانستان د افغان حکومت اجرایي رئیس هم ځینې خبرې درلودې. دغه د سر خبره دا و چې په افغانستان کې هغوی چې له دغه جګړې ملاتړ کوي هغوی به د افغانستان د خلکو نه زیاته په دغه جګړه کې قرباني ورکوي او دوی چیرته خپل سیاست زر تر زره په دې برخه کې بدل نکړي.
و اونایی که جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیرن
دی وی هغوی چې دغه جګړه تحمیل کړي کلاس وانخلی او خپل سیاست بدل نکړي هغوی حتماً لمونږ نه لوړ قیمت ورکوي او موږ په دغه جګړه کې برحق یو.
سربلند و پیروز و سرفراز به در آمدیم.
په ټوله کې د نننۍ غونډه کې افغان مشرانو یو ځل بیا د پاکستان پر سیاستونو په غیر مستقیم ډول هغې ته اشاره وکړه او ټولو دا خبره یو ځل بیا پرې تاکید وکړ چې افغانستان حکومت له دې وروسته د ترهګرۍ په برخه کې جدي ده. اشد مجازات خبره م یاده شوه چې هغه به حتما عملي کېږي خو ټولو تاکید په دې کو چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان ولس باید په یوه غږ په افغانستان کې د وینې تویدنې په مقابل کې ودرېږي او نور خلک د دغه روانو ناخوالو زغم نه لري.
بله حدیث پردیس له تاسو نه یو دنیا مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې په ار کې د مجاهدینو د بری د څلېرویشتمې کلیزې د لمانځلو د غونډې حال راکو. په دې غونډه کې یو ځل بیا پخوانیو مجاهدینو مشرانو او دغه راز د حکومت اوسنیو مشرانو ته د دې زمینه برابره شوې وه چې په افغانستان کې د تېرې اونۍ په کابل کې د خونړۍ حملې وروسته په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. لکه څنګه چې مو واورېد افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړی، او د هغې اجرایي رئیس بیا وویل چې د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه ده، او خبرداری ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستان ډیره ګرانه پریوزي. بیا هم په افغانستان کې د سولې او جګړې په مسله کې تمکیږو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د قطر د دفتر دوه استازي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي، اسلام آباد ته تللي، خو د قطر په قطر کې د طالبانو دفتر دا راپورونه رد کړل. پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم پر دې مسلې بې خبري څرګنده کړې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوسته او د طالبانو استازي ورغوښتي دي. ایا طالبان پر اختیار د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي دي؟ دا هغه موضوع ده چې فرشته جلال زئی په یو تفصیلي راپور کې څرګندې مېرمنه.
مننه نوریاس نوری. اسلام آباد ته د طالبانو د ادوکسیز هیئت د تک په اړه رسمي جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو یو برخه ده.
ادوکسیز هیئت کې مولوی صاحب جان محمد مدني صاحب او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دي. دا ادوکسیز هیئت یو د تللي دي هدف سیاسي دفتر وخت په وخت باندې تاسو ته معلومات شته غوي مختلفو هیوادو سره ارتباطات لري اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی او د موقع چې د پاکستان ګاونډي هیواد سره د افغانانو د ژوند ستونزو په اړه باندې چې نو ورته سره ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي. افغان مهاجرینو تقریبا تا سکام شاو خاطرین لري مهاجرین دي، او د سرحدي سرحدونو کې د دوړو هیوادو ترمنځ مسایل او پاروند او دغه څه د اسلامي امارت ځینې بندیان چې پر اس کې محترم ملا برابر خو می دوی په اړه باندې ځینو هغه په اړه باندې سره په دې موضوعاتو خبرې کوي.
نعیم ویل دوی د پاکستانی چارواکو سره د طالب د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي. کله چې اسلام آباد ته د طالبانو د دی پلاوی د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز پښتنه مسله ازادي رادیو ته ویل چې دا هغه سری مسایل دي چې په اړه خبرې کول مخکې له وخته غني.
د وای دا محرمه کیسه دي، باید ډېر خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وی با ثبات منحلي ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خاول خو وڅړل شي او صلاح پوشي. دا باید واځي د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې که هر فیصله کیږي هغه باید په شریکو شي او په شریکه عملي شي.
خود افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی ملي شورا ته پزغر ده ویل چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکانه کوي او له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راو.
خو تر دې مخکې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی و چې د طالبانو دوه کسیز هیئت د سولې د مذاکرو لپاره د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره هلته ورغلی دی. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی چې خپل یو پلاوی عاجل ورواستوي. یوسفزی وایي دا پلاوی د دوشنبه پورې د اسلام آباد ته رسیدلی او اشاره کوي چې دا شای پر پاکستان د کابل د شک لري کول لپاره هم شوی وي.
د دوی راتګ دلته موجود دي. دا خداش ول کیږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده، او تاسو کاری چې دغه بندوبست یا تنظیم چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیم خبرې وشي، د افغان حکومت په شکل عمل چې د پاکستان باندې لدی چې د راستي او صداقت پر کار نه کوي، دغه سلسله د تشریفي کې دا حیات د کوم هدف ته چې راغلی وو افغان سفر مستقیم خبري غلط ترسره نشي.
ولسمشر غنی تیرونه په صغر د خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره کڅ هم د افغانستان د حکومت دروازې خلاص دي، خو د وسلوالو طالبانو لپاره د موقع شای د تل لپاره نه وي. کڅ هم خبريال سمي الله یوسف زای وای وسلوال طالبان پر کابل بیا واک نشي ټینګولای، او افغان حکومت هم نشي کولای چې طالبان د جګړې په زور لمنځه یوسي. شای د دواړو خواو ترمنځ مذاکره بیا پیل سي، او شای د طالبانو دغه دوه کسیز هیئت په همدې اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وي.
بنیادی خبره ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو. خو دا ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دوی ته صحه کېږي، دوی ته تسلیم شي، د دوی د
او یا د پاکستان د لارې راشي. نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخلیږي نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي، د پاکستان پیداوار ده، هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي.
خود ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال نن یو ار بیا ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د حکومت موقف څرګند او بخوانای دی.
زموږ د ریز امدا دی چې تاسو پورې شي پاکستان پر هغه ژمنو باندې شکړی دی، په هغه باندې عملو نکي اقدامونه کړي، هغه د امریکا دولو لپاره نور د مذاکرات مرته سره پاکستان سره د وخت زاید
د ته په پام چې یو شمېر پاکستانی سرچینو مطبوعاتو ته مخکې ویلي وو چې طالبان د طالبانو پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره پاکستان ته تللی. ولی طالبان اوس له دې انکار کوي چې د سولې لپاره په اسلام آباد ته تللی دي. د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله سنگزی وایي چې دا سیاسي مسایلو ته د پوش ورکولو یو هڅه ده.
زه فکر کوم چې دواړه موضوعات یعنی دواړه خواوو دریز بدلیدل نه دی، فقط یو ډیپلوماټیک او تاکتیکی لوبه غوښ دی او شی دا یا په بل عبارت د مسلې په نوې پوهه کول کول دي. هغه په دمو نه چې د افغانستان دولت موقف د او اخر کې تغییر خول دی، بلان پاکستانانو وایي چې د موقف سره ځان برابر کی نه یو خوند سول خبرې کې. هغه په دمو نه چې وایي خپل متحدین ته دا وخی بل خوانه طالبان یا په بل ډول تحریکی چې ګوې سولې ته نه درغلي. په دمال نظر د قطر دفتر یو ځمای او اساسي کار چې دوی لا اول نه جوړ کړي، هر څه جوړ کړي، خپل دی جوړ کړي، که پاکستانیانو جوړ کړي، که نور جوړ کړي، د بل لپاره جوړ کړي چې سولې لپاره یو درس وي، دا د نور ستونزې د حل لپاره.
نو استاد دوی اوس ظاهرن ساسي په خبره دا عنوان ورکړي چې دوی تللي د مهاجرینو په مسله خبرې کوي او په سرحدي مسایلو. اي دوی دا حق لري چې د افغانستان د حکومت موجودګي کې د پاکستان د حکومت سره داسې خبرې وکړي، او یا د پاکستان حکومت دا حق لري چې دوی د نړیوالو قوانینو او د دوه مملکتونو د روابطو په د اصولو په اساس د طالبانو له هيئت سره د افغانستان په دغه مسله خبرې وکړي.
په هیڅ وجه نه، دا په دمو لا چې پاکستان د افغانستان دولت پرسنټ پیژن دلنګا توجه ولري چې افغانستان د بلګرو ملتو بشپړ غړي ټول لري چې پاکستان هم لري، د بینالمللي حقوقو له نظر د سرحدونو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په انتباه وګیدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده، بل هیڅ مرجع تر هیڅ انوال نه د صلاحیت نه لري. په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بینالمللي حقوق کې چیرې په دې مسایلو باندې وګړي نقصوي او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او ارادي تاسو کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پای لپاره د ترور ارخیزو مشورتي غونډو برخلیک هم لانه دی څرګند.
فرشته جلزی له تاسو نه مننه. تفصیلی راپور په افغانستان کې البته له طالبان وسوال طالبان سره د سولې د روانو خبرو په اړه چې د افغان ولسمشر ول مورز ملي شورا ته په وینا کې ویل چې نور له طالبان سره خبرې نه کوي او له پاکستان هم د دې غوښتنه نه کوي چې وسوال طالبان د خبرو ته راوباسي. دا هغه موضوع ده چې موږ بیا هم د ازادۍ په تپو اونیس پروګرام کې چې سبب دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي څېړو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه.
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
مخکې مو اوریدل چې نن په کابل کې په ارګ کې د غوي اتمه د مجاهدینو د بری کلیزه ولمنځل شوه. پرون هم د غوي ومه د کمونستانو د کودتا ورځ و چې رژیم له څوارلسو کالو وروسته د مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ړنګ شو، خو مجاهدین هم ونتوانېدل چې د سولې او ثبات لپاره د خلکو هیلې پوره کړي او د جګړو لړۍ تر ننه روانه ده. په دې اړه خان محمد سین یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل ښار یوه اوسېدونکي صاحب ګل آزادي راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړي دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا د مېږ د نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړي دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي چې خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړې وې، دغه صحیح ورځ ده، خو نه چې د مېږ د نوم نه غلطه استفاده وکړه. دوی زه د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغه لاسه مېږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو، او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یوه قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د 14 کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د ثور واقعا چې د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت ورته مات شو، اسامینه آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کوایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه، او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وایي چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نه شو، او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي
نړیوال کفار په دې باندې پوهه چې په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سرات وکړي. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوسې د مجاهدینو تر منځ اختلاف واچو. زموږ مشرانو هم د ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفار وغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په در کولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو 14 کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره وو، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هیواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده آزادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي، هغه نږدې وحدت ته وو دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه وو، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې وهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکامه وو، او همدا اوسې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل موږ له خوا وران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنز په کورنیو شخړو کې ښکیل شو، او د همدې لامل ډیر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس لمات سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام را وروسته حتی تر دې دمه له نامنۍ ځورېږي، او له حکومت غواړي چې د خلکو او هیواد د سوکالۍ لپاره دی هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د غوی د اتمه د مجاهدینو د بری د کلیز د المنزلو پاړمو د یو شمیر افغانانو نظرونه واوریدل.
خبر یاست؟ ساینس پوهانو اټکل کړی چې سرژنی 2018 میلادي کال به یوه نیمه درجه تود وي. دوی دا یو لوی خبرداری بولي او وایي هغه هیله چې د پاریس په غونډه کې د نړۍ د هوا د تودېدو د مخنیوي لپاره رامنځته شوې وه هسې یو خیال و. د ناسا د فضایي څیړنو انستیتوت رئیس ګوین شمیت اټکل کړی چې په روان 2018 میلادي کال کې به د نړۍ د تودوخې اوسط به له 1.1 څخه تر 1.5 سانتي ګراده پورې زیاته شي. د ناسا دغه څیړونکي د اټکل په تیرو 12 میاشتو کې په هوا کې د یو لړ تغییراتو پر اساس کړی دی. تیر 2015 میلادي کال مځکه تر ورتیرو کلونو توده وه او ویل کیږي چې د مځکې په تاریخ کې یو تر ټولو تود کال و. خو د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې بیا ویلي چې په 2018 میلادي کال کې به د مځکې تودوخه له 1.2 درجو پورې لوړوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او وازی اوریدلی شي. د غراز په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه چې کله د ازادي راډیو خبرونه د ماښام په 2 بجو پای ته ورسیږي د سهار تر 2 بجو پورې مه هیروي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې البته د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو ښځو نوې لړۍ درته خبرو. د غراز په فرا کې به د یوې ماشوم انجلۍ د زړه بوږنوونکې وژنې له پیښې هم خبر شي او په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د یو نوي څیړنیز راپور له وروستۍ نتیجې مو هم خبرو. خو اوس صالح محمد صالح ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر له دینی عالمانو وغوښتل څو هغو کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نامه د خلکو وینې تویوي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه پرې کړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. هندوستان د پاکستان غوښتنه کړې د هغو سختریزو وسلوالو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یوه پوځي اډه د برید مسؤل دي. روسي دفاع وزیر ویلی د ناتو او روسي د شورا د تیر اونۍ غونډې له ناتو او اروپای ټولنې سره د کرملین د اړیکو شکېدو لپاره خوشبيني نه دی ایجاد کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له سرمنشي سره په مسکو کې ګوري. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر نن او سبا چین ته ځي چې له خپل چینایي سیال او نورو عالی رتبه چارواکو سره خبرې وکړي.
او سم سباون کاکل د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د طبي پمبو یو فابریکه پرانستل شوه. دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ویل چې په دغه فابریکه کې به 200 تن ته د کار زمينه برابر شي. د شغلي خادم په خبره دغه فابریکه 80% مصرف یوې خصوصي کمپنۍ او 10% مصرف د آبادی په نوم موسی چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویل کیږي په مصرف رسولي دي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره یو شمېر افغان پانګوالو هم خپل پانګه له افغانستان څخه ایستلې چې دا کار د ډیرو کسانو د بیروزګاری سبب شوی دی. د دغه ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې بیروزګاری د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ شي. ښاغلی قادری زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو مرسته شوی پیسې په سمه توګه نه دي مصرف شوي او په دغه پیسو بنسټیز کارونه نه دي شوي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خون مسولین وایي چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د تازه میوه لپاره د سړو خونو جوړولو کار نږدې کړی دی. د دوه خونو د صدراتو د پراختیا مسول میر زمان پوپل ازادي اړیدو ول چې دغه سړو خونو په جوړولو سره به د تازه میوه د خرابېدو مخاوني ول چی. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. تیر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د سیاسي جنایي او ډارچونکو عناصرو د فشار لامل دومره راولوي چې په تیرو دولسو کلونو کې ساری ان لیدل کیږي. دا خبره د بشري حقوقو د څارنې یو سازمان چې مرکزي دفتر په امریکا کې کړی ده. سلطان محمد سرور دلته په سټډیو کې سره دی او د دې چرنیز راپور مهم ټکي به وړاندې کړي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې وو، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې به طرفه پات نه شي او داسې فضا یې رامنځته کړې و چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوي دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیه حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویب بلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیه د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیوادګنی چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلیدلی کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالټیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایګیکیان د فریډم هاوس یو کارپوه آزادی رادیو ته داسې وویل:
وی هاف سین ا لټ اف کانتریز ګرابل وذ دی ائیډیا
مونګ ډیر داسې هیوادونه ولیدل چې له دغه نظر سره پلان جوړ کړي چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څیر ښکاری خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي. میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغه سی وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کیږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغه سی خبرونو د برید مخه ونیسي خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس پر ریپورت کې راغلی دی چې د روسي حکومت د نن په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشين پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخله ته چې د پوتین تر ټولو نوې بهرنی اتلولي غني واړوله. ریپورت جاتوی چې روسي چارواکي انلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کیږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس پر ریپورت په یو سلو نه نوې هیوادونو کې هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئی آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د ریپورت لمخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوی 15 ته آزادي رادیو خبرونه لري. د کریمیا د ټاپو وزمه ترڅنګ دغه هیوادونه بلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروسته سرګندونو ته په پام سره د حکومت د اوسنۍ ستراتیژي په اړه مو یو تفصيلي راپور درلود خو وخت ورته پاتې نشو. زموږ په نور خبرونو کې اوریدلای شئ وړاندې د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقوقو د پروګرامونو نوې لړۍ د تخبرو خو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یوې نوې پیښې مو خبرو. دا پیښه په فراه ولایت کې رامنځته شوې ده. راپورونه له مخې د فراه ولایت په قلعه‌کا ولسوالۍ کې د مهتاب په نوم یوه نجلۍ په ډېره بېرحمانه ډول وژل شوې. دغه نجلۍ یوازې 2 لاسونه چې له تنې جدا شوي د سیمې د خلکو په مرسته موندل شوي دي. په دې اړه له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
کله لاسونه هم لاسونه غوڅوي او انسان خپل د لمړنۍ پیړیو بیرحمی ته تنیږي. څومره دردونکي به وي چې دواړه لاسونه د کلک وتړي او د بنګړیو شرنګ ته دې هم هیڅ پام ونه کړي او د اوږو څخه د دواړه لاسونه غوڅ کړي. د فراه ولایت د قلعه‌کا ولسوالۍ د اوسیدونکو مهتاب کیسه تر دې هم دردونکې ده او د ځینې انسانانو وحشیګري په ګوته کوي. مهتاب دوه ورځې مخکې د فراه ولایت په قلعه‌کا ولسوالۍ کې خپل د کور څخه ورکه شوې وه او تېره ورځ یوازې 2 لاسونه پیدا شو. ګومان کړي د ماتاب لاسونه دوار د ورو څخه په زوره جدا شوې دي. د ماتاب پلار وایي لوري هغه وخت لا درکه شوې چې د ګاونډي کور ته لاړه. د هغې د پلار په خبره ډېره هڅه یې وکړه چې خپل لور پیدا کړي، خو په هغه ورځ یې ونه موندله.
دختر ګم شي ما پوه شو ماتاب ګومه پوه شته رفت سرا مردکه صدا کردو وګوست دختر تو ماده دختر مرورده.
د ماتاب د پلار په خبره یو ورځ وروسته د بل کلي خلکو ورته خبر ورکړ چې د لور دوه لاسونه دي د تورو خارو لاندې په بل کلي کې پیدا شوي دي.
از دغه خاري برمه زنګ خاري کوشکات مشرخ کوشکات اینا را ورده زیر کرده اینا را می خلمچرونو دیده خلمچرونو که دیده بود.
په کوم ځای کې چې د ماهتاب د کورنۍ غړي راټول شوي مرسته د مرکې اجازه نه راکول کېږي، او حتی په دې منځ کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان هم مداخله کوي. د فراه ولایت د جنایي جرایي مامور عبدالرقیب صافی وایي چې دا قضیه په کلکه څېړي او ټول مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. په دې وروستیو کې دا لومړی فجیع وژنه ده چې ترسره کېږي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق وی بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو ده او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرح غلاست.
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه او نیکیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بې ګناه کس تر عدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیر مننه. احمد زئی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پاسپ دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی. یعنی اذن یونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي. ځکه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق منځوري. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا دوسیه د سنولی د سنولی کتر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوری کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي، د پولیسو له خوانه یا د امنیت له خوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کېږي، کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللي نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو له خوانه نیول کېږي یا د امنیت له خوانه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده دا ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمينه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې بندیز ولګي چې د سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مساعده شي چې باید دای ثابت کړي چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده، اسن په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجاوزه موجودیت من سره نشي کومواله ایران شي او سنوالي او د کشور غوښتنې باید په پرخ ټنی بنده دا ووډي د سکوت د استفادې نقو کې. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجبر سره د اعتراف دی او کې بیان وکړي. ا ته سره چې د پولیسو له خوانه نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي، برخمن ده. دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیسو له خوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کیږي، د وینې د شوبونه، یعنی پاره شبو کې چې دای نیول کیږي، د مغز وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکومت محکمه کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې لنی وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو له خوا نه، او بل اخر پولیس بیا سپاری سنوالی ته، سنوالی تحقیق په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمه کې باید د شخص محاکمه باید علنی وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو له خوا نه یا د امنیت له خوا نه، او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي انات لري، قاضي ورسره شخصي انات لري، دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ، دا وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي، دا کوشش چې حق دې لري چې دا رد دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کېږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونی شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دا مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران صحیح لاره او مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو بندو بس
لې فکر چې مکمل خواسي
ازادي رادیو 1216 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه راځي وي دي
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینول کېم په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته غو ولایتونه چې عملا اوس په دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده البته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورن او کسانو ده چې په د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلې باید په ټاکلي وخت د محکمې ته لاسرسي پیدا کړي په اجازه زمي دونی میاشتې د جنایت په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تمدیدو سره او سلور میاشتې د ګون کې محکمې ابتدایا او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی چې وی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده ځکه یمن يم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حافظو قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره روان وکړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه
مخکخه خزي
فهما پپل په کندهار شهر کې د عینو مینې په نوم د ویلیسی مدیره ده هغه 15 کال مخکې د نوې نظام پر اتک سره په کندهار کې د لمړنۍ شزینه مدیر په توګه کار پیل کړ فهما پپل څلور 15 کال مخکې د کندهار شهر په دوه مناهي کې زیږیدلې نو موري تر 12 جولګي پورې د کندهار په زینب او زرغونانه په لیسې کې زده کړې کړې ورسته کابل ته تللې فهمه په کابل کې لمړنۍ په زمان خان لیسې کې د ښوونکو په توګه دنده پیل کړه او ورسته د پانتون په کچه زده کړې پیل کړې فهما پپل د وخت د حالاتو د خرابېدو سره د هیواد بهر مهاجر شو او تر څو کلونو مهاجرت ورسته بیرته کندهار ته ستنه شو
او په خپل کور کې انجنونو ته زده کړې شروع کړې. هغه وخت چې د طالبانو نظام او د ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی و، خو فهیمې په پله دغه ډول بندیز سره سره خپل کار ته دوام ورکړ. د طالبانو تر تاګ وروسته د نوي نظام پر راتګ سره فهیمه په کندهار کې لومړنۍ ښځه وه چې د عینو په نوم د یوې لیسې د مدیرې په توګه یې کار پیل کړ. نوموړې د دندې د پیل څخه تر اوسه په کورونو ګرځي او انجونې زده کړې ته هڅوي. د فهیمې په پل سره مو د دې د یاد سوو او نورو فعالیتونو په اړه د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرکه کړې. فهیمې په پل د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته ښه راغلاست.
شکر ژوندی اوس.
مخکې تر دې چې تاسې د دې نوي نظام په راتلو سره د یوې لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړي، ویل کېږي چې د طالبانو په نظام کې مو هم دلته په کندهار کې په کور کې انجونو ته زده کړې ورکولې.
بله، وکړې. تقریبا تر شل نفر پورې یا اتلس شل نفر پورې کې رسېدل. انجینیا لوکان ما قرآن شریف درس ورکوي، یا په څنګ کې مې ریاضي مضمون هم درس ورکوي، پښتو هم درس ورکوي شاګردانو ته، چې هغه د اوو کالو څخه بیا تر دولس کال پورې دغه سن کې وو.
څرنګه تاسې هغه وخت چې د انجینو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلی وو، څرنګه توانېدلاست چې په دغسې پروګرام کې انجینې خپل کور ته راوغواړي، هغو ته زده کړې ورکړي؟
چون قرآن شریف درس ورکوي، د کورونا د نږدې کورونا بیا خبر وه چې زه دوی بل معلم صاحب نوم خبر دی، اکثر خپل اولادونه راوسته او د قرآن شریف دپاره ګرد رالېږل. د هغه په څنګ کې بیا اکثره فامیلونه بیا خوشحاله وو، په دې چې قرآن شریف هم وایي باید بل پښتو درس هم سره ووایي، ریاضي او نومام هغه کار کوي چې هم پښتو درس وایم، ریاضي ورسره کول، هم یې قرآن شریف درس وایي.
د نظام په بدلېدو سره تاسې په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ، هغه وخت د اوس حالت سره څنګه پرتله کوي؟
ډېر فرق دی. هغه حالت زه به کیسه توکم چې اول دوار د مدیریت پیسې مدیریت پیسې معرفي سم د عینو نسې ته دلته په ګرد اتا کې مو یو کوچنی چوکۍ یو چوکۍ درلوده، او یو نسې په پلاستیکي پرچه وارو په اداره کې چې په او بل د اته تور تختیا نه وي چې دروازه معلم به دروازه پیښ کړه، دروازه پر شا به شاګرد ته شنه نشته کول. اوس بیخي ډېر په مخ لاړ، ډېر مجهز لابراتوار سته، اوس مجهز کتابخانې سته. هغه وخت او استادان، هغه وخت استادانو ظرفیتونه نه وو. اکثره ما د نن سم شاګرد بیرته شاګرد بیرته د معلم پیسې مقرر کړې، ولې مجبوریت خو نه و. اوس بیخي فعلاً بیخي خوشحاله یم، بیخي راضي یم. په کندهار کې اکثریت لیسانس استادان دي، چارده پاس دي، دولسم پاس، بیخي په هر مکتب کې لږ دي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی موږ ته، خصوصا د اولاد سبقه چې موږ دوه شاګردان استادان یې مسلکي پیدا کړلې، چې هغه د لیسانس په کچه یا د چارده پاس په کچه درس ویلي دي.
د عینو لیسې څخه، هغه لیسه چې تاسو دلته پکښې مدیر یاست، د دې لیسې څخه په تیرو دیرلسو څوارلسو کلونو کې په لسګونه داسې نجونې فارغ شوې چې هغوی اوس یا ډاکټرانې دي، یا قابلګانې دي، یا نورې دندې لري. د هغوی سره ستاسو تماس ته هغوی کله کله پوښتنه کوي؟
بله، د هغو سره په تماس کې یو، هر وخت ټلیفون کوي، او ډېر خوشحاله دي. د خپل زده کړو څخه دولسم پورې ته وایي، ځکه چې دلته ډېر د شروع څخه یو ما دغه کار وکړي چې هر استاد زما د استاد پیسې نه مقرر نه موافقه مې نه کړل، څو چې ما نه وپېژندلې، څو چې د هغې تحصیلي درجه ما ته نه وه معلومه، داسې د ریاست خوا به معرفي کړه، ما نه منل. نو هغه استادان پسې داسې ګلچین مې ټولول، یو څوک چې به مې پېژندل هغه مې تشویق کول چې راسئ. اوس پیلن دوه استادان په دام چې درته وایم چې لري، چې هغه د پوهنتون استاد دي، اما همکاري سره کوي، راځي دلته شاګردان ته درس ورکوي. نو دغه شاګردان چې فارغ شوي دي، او دا په دې زه افتخار کوم چې دغه شاګردان مې جمعیت ته تقدیم کړي دي، چې هغه اوس پیلن اول نمره او دوه نمره چې په شریعت فاکولټي فارغ شوي دي، پیلن استادي وظیفه اجرا کوي، یا په طب کې ملالۍ پوهنتون کې خپل دولتي طب کې، چې هغه اول دوام درېم په تقریبا په شپږ نیمې محصلینو کې دوی اول دوام درجه اخلي. نو دا زما لپاره بېخي اتحاد دی، او دوی سره هر وخت په تماس کې او دغه تماس لرو.
داس ویل کېږي چې تاسې کور په کور ګرځي او انجنې اڅوي چې زده کړې وکړي، دا کار څنګه کوي؟
اکثره د دوستانو کور ته چې زو یا داسې نږدې همزګان تور غلیم، په بعضي محفلو کې، په بعضي کې ما خوندې مې تشویق کړي، دغه چې خپل اولادونه مکتب ته راولېږي او دوی درس وایي. نو دوی سره خبر کړو، د مکتب هغه فائدې ورته وایي، د تاسو د بې سوادۍ و د باسوادۍ باره خبر کړو، چې څوک چې بې سواد دی څنګه هغه څوک چې باسواد سي، هغه نه دا چې یوازې اتمن کار وکړي د باندې، د کورنۍ چارو کې هغه په درد خوري، که واده سي د سرغنۍ په کور کې دوی په درد خوري، تحصیل یې کړي، د اولادو په روزنه کې دوی ښه په درد خوري، چندوی چې باسواد باندې هغه ښه کولی سي ښه اولادونه تربیه کړي.
ولې سیاست نه اس راغلی؟ کدای سي په دې ډیر لسو څوارلس کلو کې، البته په دانیو نظام کې تاسو د امکانات هم برابر سوي وي.
چې واقعیت ورته د سیاست سره مې علاقه نه وه، ګرچې په شروع کې ډېر یعنې بیخي څو دوستانو چې پارلمان ته ځان کاندید کړه، بیا د ولایت شورا او دغه شیانو علاقه نه ده، صرف زما د معلمۍ سره علاقه وه چې وغواړم چې د وطن اولادونه په ښه کم وروزم.
د کندهار بهر کېدای سي د ځینو خلکو لپاره دا یو سوال وي چې په کندهار کې د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي، تاسو خپله تجربه څنګه وایاست؟
چن محیط دی، دغه محیط بعض وخت دغسې دی چې اوس په حساب هغه د پخوا رسم و رواج اوس داسې دي چې بیخي دغه په اسلام کې داخل شوي دي، یعنې د اسلام یو جز یې بولي چې دا ګناه لري چې ښځه ووځي یا ښځه کار وکړي، حتی دا مې اورېدلي وایي کلام چې ښځه په لاس کې ونیسي ناروا دی. په داسې حال کې چې خدای تعالی په ښځو په نانه یو ځای علم فرض کړی دی، دا د محیط دغسې محیط دی چې دغسې شرایط چې ښځه باید د نارینه سره څنګ په څنګ کار وکړي. خدای تعالی ویلي چې باید ښځو نارینه دواړه علم کړي، چې علم کې باید علم د نور په درد وخوري، نور وکولی شي نور ته د علم ور انتقال کړي، ضرور دی چې باید ښځه هم درس ووایي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه هیله مو څه ده؟
هیله مو دا چې زموږ اول په وطن کې سوله راشي، امنیت راشي، د خیر او بل مې دغه هیله ده چې زموږ د وطن ټوله خوندي لکه ورونه د ورونو سره څنګ پر څنګ کار وکړي، او هغه ټوله یعنې بېسواده هېڅ ونه لرو، ټوله وطن کې مو ټوله خوندي باسواده وي، او کولی شي چې خپل وطن شي پخواړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو